سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. کسانی که امروز عید کردن، عید قربانتان مبارک، و کسانی که فردا عید می کنن، عید آنها هم فردا مبارک باشد. این برنامه یک ساعته را با چند خبر آغاز می کنیم. حکومت طالبان رسول پارسی، نویسنده و استاد پوانتون را از زندان آزاد کرده است. نیروهای امنیتی طالبان پارسی را در ماه حمل سال گذشته دستگیر و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 16 سال حبس محکوم کردند. رسانه‌های داخلی و فعالان جامعه مدنی افغانستان تایید کردند که رسول پارسی روز شنبه 15 جون از زندان آزاد شده است. گروه‌های حقوق بشر بارها خواهان آزادی پارسی و سایر فعالان شده بودند. استر محکمه طالبان روز شنبه 15 جون در یک اعلامیه گفته که بر اساس فرمان ملا هبت الله خانزاده، رهبر این گروه، 349 زندانی مورد عفو قرار گرفته و مدت حبس 270 زندانی دیگر تخفیف یافته است. حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان خبر داده که پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ گونه شفافیت در مورد تعداد زندانیان جنایی و سیاسی در افغانستان وجود ندارد و معلومات دقیق نیز در این مورد ارائه نشده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که امروز 16 جون و فردا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از حوزه‌های دریایی افغانستان متصور است. این وزارت روز شنبه 15 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و ارگان‌های معتبر بین المللی، احتمال باران‌های نسبتاً شدید توأم با سیلاب‌های آنی در حوزه‌های دریایی 5 آمو، کابل و هلمند وجود دارد. همچنین احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی، ذوب شدن برف و افزایش سطح آب در مسیر دریاهای بدخشان، طالقان، بغلان، بامیان، پنجشیر، غوربند، لوگر، میدانوردک، کنر، لغمان، پکتیا، سمنگان، بلخ، دایکندی، فرا و غور متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی از باشندگان این مناطق خواسته تا آگاهی کامل داشته و از نزدیک شدن به سواحل دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. همچنان باشندگان مناطق بالا آب هنگام جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها فوراً به مناطق پایین آب خبر بدهند. وزارت داخلی طالبان از اتخاذ تدابیر خاص امنیتی به مناسبت عید قربان خبر داده است. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 15 جون در پیام ارسالی بر رسانه‌ها با اشاره به اینکه در ایام عید و سایر جشن‌ها افغانستان همواره شاهد افزایش رویدادهای ترافیکی می باشد، گفته است:
در ایام عید برای جلوگیری از حوادث دردناک ترافیکی به همه هموطنان گوشزد می شود که هنگام رانندگی اصول و قواعد ترافیکی را به طور جدی مراعات کنند.
مفتی عبدالمتین قانع همچنین گفته که به خاطر مسئولیت مردم از فیرهای شادیانه در ایام عید نیز باید جدن خودداری شود و به گفته او با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. ده ها هزار نفر شام گذشته در تل عبید و دیگر شهرهای اسرائیل در حمایت از آزادی گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواستند تا به جنگ غزه پایان دهد تا زمینه یک توافق برای آزادی گروگان‌ها مساعد شود. یک مرد که در ویدیوی ضبط شده میگوید هفته گذشته توسط اردوی اسرائیل آزاد شده است، گفت که تنها یک راه برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در غزه وجود دارد که توافق بین اسرائیل و گروه حماس است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اتحادیه خانواده‌های گروگان‌ها اعلام کرد که تظاهرات روز گذشته بزرگترین اعتراض پس از 7 اکتبر زمانی که جنگ در غزه آغاز شد بوده است. پایان خبرها.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون دیار لسمه لشپژم ټولګي ورپورته د جنونو د شونځیو د بندیدو زر روزي پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا یو اشاریه یو میلیون جونې د منځنیو شونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او سل زره جونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د نجونو له شونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د شونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یوه راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وه فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم دوو لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې وو. د بشر حقونو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 878 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د ښځو مدني فعاله شاعره شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کلی کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه میرزاده را سره ده. ستاسو دواړو هر کلی کوم. اغلی خپلواک لومړی که تاسو سره شم تاسو د دې زر روزو د ښوونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقره نومیږي مسوره او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14 سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د څلور دیرسو ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملهجانې له تاسو په واورو په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خپاره کوو. بالکل چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغه ته کوریج ورکو. په دا مې کې تاسو ذکر وکړو په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینې سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شانتې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوه نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو. بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدونکي دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي خویندې چې دي هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د دې خپګان په د ډیورنډ کرښې خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سي لري. هم دست ده؟ تا سر سرم نظر یاسی؟
زه بالکل موافقه ملکه، ډیر لوی تغییرات. حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 200 مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یوه فکر کوم د پاچا خان خپل د تریخ ځو چې کونډه وه، هغه به هر میاست 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کال وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پی واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغییر به نه کوي، او همدغسې دي چې په 1800 پیړۍ کې همداسې وي. همدا و څوک یې دا تغییر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو یو ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملیحه جانې، اویا اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سر دریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي، دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې، خو مخالفت
یې ولې پوښتنه ده په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ وخه ول خلګو وسلی تر اوسه پیغه وخت کې لا خلګو سره ډیر وی کنه.
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا غ په ډیر قوي به چې غوي کوله. نن سبا مبارزه کیږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړه چې افغانستان کې کمې خويندې دي، غوي چې کم تعلیمی صورتحال دي. نو په دې باندې په پیښور کې، په مردان کې، د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې، انتر دې چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو بد هر څه کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي شي، هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې. هغه به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولونه کی.
شفیق جان، خپل وخت د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکم، په 2013 کال کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل، او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلی چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سول، ځان مرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې، حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پرې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي، دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي. مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی. او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکه هم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پختونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګوري. د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره، چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي. یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره. هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنشفقجانې وبخښئ تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کیدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کیدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي. یعنی دوی له چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه یې ډزې کړې دي، نه یې چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی سولح
ښځې همیشه حتی د تاریخ په اوږدو کې هم که تاسې وګورئ، که تاسې نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسې وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتللی، یو شعار یې دغه و که نه. یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو، که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په پیسه کې ځینې تغییرات راوستل، او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي. زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملیحه جانې، د اوسني پاکستان ته که چېرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګورې حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره زور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تېرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه، او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي، څه وایي دوی؟ څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب، هغه خو مختلف کیدی شي. نو یو خو زه به وایمه چې ټولنه چې ده، هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي، نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید، چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي، نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي، چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته روانې کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي. لکه تاسو ذکر وکړو، بېنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو اولنی وزیر اعظم و، نو دا یو ښه مثال دی خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کیږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کیږي، تختول کیږي، به پس د زور زیاتی پېښې به ورسره کیږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته به بیا هم راشم. یوې زده کوونکې چې له افغانستان اوس وتلې ده، ملالۍ څرګندونې لرو، بیا به بېرته بحث سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بند شول، زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو. که مکتبونه خلاص وای، زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم، خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان انجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د انجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیلې لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو. او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي. ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا ده چې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دام غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلارې ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسنی وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځې په کې ځواک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کیږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا و، زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شل کاله دغسې یو ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده ته په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او له دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سموو. خو دا چې خپله ښکاره نشي کولی د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولی، او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. زه ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسی خبره ده. زه کله کله وایم کاش کې نه وای ویلی چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکې یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي، ګمان کوم یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې الکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی برخې کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیر او سرمعلمې خزیبي زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و، پرته زموږ د دنیا ټولې استاد چې سپین ږیری و. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو که په لاره به م کوم نارینه ولید ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه و. لکه دغه چاپېریال ته څنګه نور شرعي کوې؟
البته د چاپېریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپېریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه کنه، نو هغه شرعي چوکاټ څه دی؟ لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شرعي چوکاټ څه دی، ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی؟ لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساینس کې، ټیکنالوژي کې، پاره شعبه کې ښځې راوتې دي. نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې، نو د افغانستان په راتلونکي څنګه وي؟ زه نه پیغام او بیا امر سانی خبره تاسو کړه، نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی، دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی، لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به د غبندیز دوام لري. په اسلام کې ویل دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی، صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لغه هغه دیني صاحب نه هم شاته یوړي. مثلا زه که خبره وکم په تاریخ کې وایي، د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو، عائشه داسې وکړو، بی بی فاطمه داسې وکړو، اوس نن سبا موږ دې ته حاضر دي چې خپلې مېرمنې نوم واخلو، په شرمې شو.
بالکل، بی بی خدیجه
خپلې خور په نوم باندې شرمې شو،
تجارت یې کوو په هر څه کې،
دې خو نوم ولې اخلو؟ یعنې دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه، ستونزې ډېرې دي. خو که بیرته د مکتب مسلې ته راشو، شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري، په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجه وړ نه ده، د دین لارخه د توجه وړ نه ده، د افغان فرهنګ لارخه د توجه وړ نه ده، د اقتصاد لارخه د توجه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته، خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو، نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل 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 هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې بېسلا اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي. خبره د دین وینو، افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي. اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه، بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي د وروستیو کې فضانوار ده درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر، نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده. او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماو د الاثر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده، او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راسي چې ښه نو ښه ده، به په اسلام کې صحیح ده نه وي، خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ؟ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلی کنه، دا خو حکومت نه لیږلی، حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کوله چې ته د لور مکتب ته ولیږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور، زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم. زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي، ټولې نه وي.
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي، د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي، دغه اوس احصایه وکړي، په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده، اقتصاد یې په پښو درېدلی ده، په دې کې خوشحال نشته. لیکن که بېرته چېرته دا راشو ملهجانې، په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندیشنې ډېرې زیات شوي نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایي؟ تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که مونږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي که نه، د پنجاب ذکر به زه نه کوم. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی وروسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ.
نو خلک
مخنیوی لپاره باید څه وشي؟ مخنیوی لپاره بالکل احتجاجونه شوي دي. خلک غوښتنې کوي، دوی وی چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دی کې د سهولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې. بیا دوی وی چې د ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه د شوې کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دا پیښې سمدستي نوټس واغستو، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول وه په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو، هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې کی چې کیږي، نو کله پورې به کیږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یا دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې یې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لار څه ده؟ البته پرته له دې چې د اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي؟ تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وتلې، که زر نوري او که زر نوري او که زر نوري موزي خدای مکړه، بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سی، باید وجدان مو ناراحت سی، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي، سم نه دی، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی لویه ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده، ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نسو.
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه. دوی مه چې دا خپرونې تر دې دمه راسره وکتله.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: هزار روز پیش درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شد. محرومیت میلیون ها دختر از تحصیل چه عواقبی دارد؟
و بخاطر بسواد ماندن یک نسل، تأثیری از این سر نسل های آینده هم می باشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است.
برگزاری امتحان کنکور بدون حضور دختران در افغانستان، دختران واجد شرایط تحصیلات عالی مشغول چی هند؟ افزایش 38% بیماری کانگو در افغانستان در دو ماه گذشته. چگونه میشه از این بیماری در امان بود؟ صعود آبی پوشان افغانستان به جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت و شکست تیم ملی فوتبال مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا. آیا افغانستان هنوز شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را دارد؟
شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به که اف سی نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راوند آخر کوالیفیکیشن جام ملت‌ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر روز هفتم در خدمت شما. در هفته ای که گذشت، هزار روز از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب گذشت، میلیون ها دختر خانه نشین هستند و هنوز در انتظار باز شدن مجدد درهای مکاتب. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف این هفته در گزارش اعلام کرد که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر متعلم در این کشور شده است. مقام های طالبان میگویند برای بازگشایی تمام مکاتب دخترانه و یک طرح جامع و اسلامی نیاز دارند، طرحی که با گذشت حدود 1000 روز هنوز جزئیات آن مشخص نیست و کسی نمیداند که چه وقت عملی خواهد شد. بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان اشک، ناله، اندو، اعتصاب و اعتراض را در پی داشت، اما هیچ کدام باعث نشد تا طالبان در این اقدام کوتاه بیایند یا چارچوب زمانی برای باز شدن دوباره مکاتب تعیین کند. از سوی هم تعداد از فعالان افغان در بیرون از افغانستان کارزار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل برای انداختند.
اسما از کابل است و 999 روز کامل میشه از مکتب محروم است. اسما میخواست دکتر شود. مرسل از سرپل صنف 12 بود وقت مکاتب بسته شد. فرشته از خوست صنف 9 بود وقت درب مکاتب بسته کردن. فرشته ارزو میکنم پسر میبود تا میتونست به درسش دوام بدم. نیلوفر از کپیسا میپرسه که چرا از حق شری خود بر آموزش محروم است. همیشان از همه ما میپرسند که آیا هزار روز محرومیت دختران از مکاتب به چند هزار روز خواهد رسید و یا درب مکاتب باز خواهد شد. هزار روز محرومیت دخترها از مکتب در سال 1403. هزار روز. در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکارای ما در مصور در یک تلاش مشترک صداها و قصه های دخترها را از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردیم و دردها، ناامیدی، خشم و آرزو و خواستایشان گوش دادیم. از آرزوهایشان شنیدیم که چطور میخواهند مثل دخترها در سایر کشورهای اسلامی و در سایر کشورهای جهان و درس خود دوام بدن و شهروند های تأثیر گذار در جامعه خود باشند. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقرا، این صدا و قصه ها را با شما در میان بگذاریم.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
از شفیق اخبلواک در مورد کارزار اقرا پرسیدم.
کمپین اقرا که رواداری و مصور هر دویشان مشترکان شروع کردن دو بخش اساسی دارد. در یک بخش ما صداها را 34 ولایت افغانستان جمع کردیم و این صداها را از صفحات اجتماعی رواداری و مصور نشر میکنیم و امیدوار هستیم که همه مردم افغانستان این صداها را نه تنها که بشنوند بلکه شریک هم بسازند تا این صداها و قصه ها و تجارب دخترها که بعد از بسته شدن مکاتب از سرشان چی میگذره، زندگیشون چطور تغییر کرده، حالت روانیشون چطور هستن، فامیلایشون در چی وضعیت هستن، آینده را چی میبینن و از ما و شما چی توقع دارن. این رو با هم مردم افغانستان شریک بکنن و تا جایی که میتونن تا بیشتری مردم صداهایشون برسن. در بخش دومی از کمپاین ما توقع داریم که تمام مردم افغانستان چی در داخل هستن چی بی از بیرون از افغانستان از راه های مختلف در باری تعلیم و مکاتب دختر رو صحبت کنن، از هشتگ اقرا ولج افغان گرلز لرن استفاده کنن، قصه ها و در تا و نظریات خود نوشته کنن. اگر نظر به محدودیت ها نمیتونن که در صفحات اجتماعی یا دیگر صفات رسانه‌ای نظریات خود شریک کنند، میتونن یک روز در مهمانی مسجد خانی خود درباره تعلیم دختر را صحبت کنند. هدف عمده کمپین اقرایی است که نه تنها که ما خواهانی هستیم که مکاتب دختر هر چه زودتر باز شوند و خدا کنه که کمپین یک نوع از تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت باید حداقل اینمی بحث ادامه بده و این به یک حالت عادی روزمره ما تغییر نکنه. و دیگه ای که تاثیرات تعلیم یا بی‌سواد ماندن دخترها، اینکه خود دوره مکتب دوره است که به هیچ صورت قابل جبران نیست. وقتی که این میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، وقتی از یاد تیر میشه، زندگی از یاد تیر میشه و این بعد از اینکه مثلا مکاتب باز میشن و بسیار مشکل است که همه اینا بتونن پس به مکتب برن، یک نسل مکمل بی‌سواد میمونه و بخاطر بی‌سواد ماندن یک نسل تاثیر از این سر نسل های آینده هم میباشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. و دیگه ای که تاثیرات اقتصادی بسیار زیاد داشته در وضعیت کلونی افغانستان، ما هر روز میلیون ها دلار به خاطر بسته ماندن مکاتب دخترها تاوان میکنیم. باسوادی زن ها و مرد ها هم رابطه مستقیم با فقر دارد. اگر در کشورهایی که زن ها کمتر به مکتب میرن فقر بیشتر است، در کشورهایی که زن ها کمتر به مکتب میرن، وقتی زن ها کمتر به مکتب میرن، دختر ها کمتر به مکتب میرن، سطح ازدواج های اجباری و ازدواج های طفلا بیشتر است. اطفالی که به مکتب میرن صحتشون به مراتب خوبتر از اطفالی است که به مکتب نمیرن. پس این همه چیزهایی که است در باره خود اینمی دختر ها که از مکتب ماندن و فامیلایشان و در نهایت در برای تمام اجتماع ما در یک نوی در روبه در هر بخش زندگی تاوان میکنیم. و یکان وقت من فکر میکنم مثل که امی شروع زوال افغانستان باشه. من فکر نمیکنم افغانستان بقا پیدا کنه بعد از اینکه یک نسل مکمل از دخترهایشان بی‌سواد میمونه. ما فعلا امی سروی ها رو شما شاید دیده باشین که در افغانستان بیشتر از 100 مادر و طفل در یک روز میمونه به خاطر اینکه پرسنالیتی بی درست وجود نداره. در هر بخش جامعه، در هر بخش اجتماعی به حضور زن ضرورت است. به یک زن قاضی ضرورت داریم، به یک زن ژورنالیست ضرورت داریم، به یک زن دکتر ضرورت داریم، به یک زن سیاستمدار و وکیل ضرورت داریم. به غیر از حضور مانادار زنان هیچ وقت افغانستان نمیتونه ترقی کنه، هیچ وقت افغانستان نمیتونه با پای خود ایستاد شود. تشکر.
حکومت طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب دخترانه برای متعلمان دوره متوسطه و عالی در 26 سنبله سال 1400 با هندون ها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست و امسال باز برای سومین بار امتحان کانکور در افغانستان برگزار شد و بدون حضور دختران. صدها هزار دختر واجد شرایط دانشگاه محصور در چهار دیواری های خانه خود هستند و در بیشتر موارد دچار افسردگی، انزوا و طمعی از ازدواج های زود هنگام و اجباری میشند. تعداد هم خود را مشغول کارهایی کردند. کارهای مثل نقاشی، خطاطی، خیاطی و غیره هنرهای دست. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر داره امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون های دولتی و خصوصی جذب کند. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت در امتحان کنکور دستاوردهای بسیار خوب کسب میکردند و چند بار نمره اول این امتحان را به دست آورده بودند.
خب با تاسف که در کنکور امسال هم که تقریبا در حدود بیشتر از یک هفته 10 روز آغاز شد، دختران نتونستن که اشتراک بکنن و سهم بگیرن و این یک ضایعه بسیار بزرگ برای جامعه افغانستان و برای بخصوص برای دختران هستن. در دوران جمهوریت سالانه در حدود 400 هزار متقاضی تحصیلات عالی که وجود داشت، 30% از اینها در حدود 110 هزار از اینها دختر بود که با تاسف در 3 سال اخیر هر ساله در حدود 110 هزار دختر جوان از تحصیلات عالی باز میمانند و این یک فاجعه بسیار بزرگ آموزشی و علمی برای دختران و برای جامعه افغانستان هستن. خب ببینید، تبعات از این برای جامعه افغانستان بسیار گسترده است و پیامدهای گوناگون داره. نخست از همه این است که وقتی که دخترها، زنها نتونن به تحصیلات عالی راه بیابن، نتونن تحصیلاتشان را ادامه بدن، خب بدون شک این روی تعلیم و تربیت پسران هم تاثیر گذار هستند. در دوران جمهوریت در حدود بیشتر از 35% معلم ها را در مکاتب ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی زنها تشکیل میداد. خب حالا این زنها نه در دوران در مکتب مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی نمیتونن که درس بتن، نمیتونن که کار بکنن. خب این یک خلای بسیار بزرگ است که پسران هم از او محروم هستن. موضوع مهم بسیار مهم دیگه این است که دانش و تکنولوژی در دنیای امروز بسیار سری در حال تغییر و گسترش است و این دانش و تکنولوژی زمانی معنا پیدا میکنه که او بتونه در مؤسسات تحصیلات عالی، در مکاتب با دانش آموزا و دانشجویا برسه، اونجا تطبیق شوه، روی از تحقیق شوه، کار شوه، گسترش پیدا بکنه و از این عملا استفاده بکنه. به طور مثال تکنولوژی دیجیتالی و همی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence امروز یک کارآمد بسیار وسیع در عرصه آموزش و پرورش در همه ابعاد تحقیق و پژوهش های علمی دارن. با تاسف دختران افغانستان اصلا دسترسی به این ندارن و در کنار از این مهارت هایی که در دنیای آموزش و پرورش امروز برش نیازمندی احساس میشه، این مهارت ها بسیار زود فرسوده میشن. یعنی به این معنا که تکنولوژی جدید وارد دنیای علم و دانش میشه و این تکنولوژی جدید به مهارت های جدید نیازمند است و این خاطر دختران افغانستان از 3 سال به این سو همچون امان طوری که از تکنولوژی جدید محروم ماندن، از آموزش مهارت های جدید هم محروم هستن. آموزش و پرورش مثلا رفتن به مکاتب، رفتن به دانشگاه ها یا استادای زن وقتی که به مکتب می رفتن درس می دادن و بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می رفتن درس می دادن، این در حقیقت به سلامت روانی اینها بسیار کمک می کرد. چرا می رفتن در اونجا با همکارای خود، با همسنشای خود دید و بازدید می کردن، به خاطر تدریس و به خاطر امتحانات خود آمادگی می گرفتن و این خاطر به سلامت روانی از اینها بسیار زیاد کمک می کرد. و از وقتی که این وضعیت تغییر کرده و دسترسی به مکاتب و دانشگاه ها ندارن، افغانستان واقعا به مفهوم واقعی کلمه به بحران فاجعه بار سلامت روانی گرفتار است، بخصوص برای زنان افغانستان. ببینید داستان زنان افغانستان در کل داستان تجربه های گوناگون از خشونت است و با تاسف که این داستان ها و این تجربه های خشونت در طول 3 سال اخیر به نهایت افزایش پیدا کرده. آمار را که ملل متحد از طریق مؤسسات و سازمان های گوناگون خود مانند یونسکو و یونیسف و World Health و اینا در جمع‌آوری کرده نشان میده که سالانه در افغانستان در حدود 3000 موارد خودکشی موفق و غیر موفق وجود دارند. از این 3000 موارد 80% از این زنها تشکیل میده. در کنار از این در زنها با اختلال افسردگی و یا همان depressive disorder که صاحب ترم تکنیکیش یاد میشه باشه، به نهایت شدید مواجه و گرفتار هستن و این ناشی از خشونت جسمانی است و ناشی از خشونت جنسیتی است و ناشی از خشونت روانی است. و دختران جوان و زنان جوان خب به نهایت از این ناحیه رنگ میبرن، چرا که آنها در خانه باقی میمانند و در با این خشونت ها باید همه روزه دست و پنجه نرم کنند.
همزمان با نزدیک شدن عید قربان و ایجاد بازار فروش مواشی برای قربانی در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از افزایش بیماری تب کانگو در این کشور بیشتر شده است. متخصصین بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری خطرناک خوانده و تاکید می کنند که مردم هنگام ذبح حیوان در هر زمان و شمول ایام عید قربان باید از لباس محافظتی استفاده کنند. تب کانگو بیماری است که از حشره ها و سایر حیوانات مختلف از جمله گاو و گوسفند و از این حیوانات به انسان ها انتقال پیدا می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان هفته جاری در یک پیام به رسانه ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. این نهاد می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب کانگو ثبت شده که در نتیجه آن حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بیایید در مورد مرضی تب کانگو بیشتر بدانیم، چی است، چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میشه از انتقالش جلوگیری کرد.
مرض کانگو در اصل یک مرض ویروسی است که توسط گزیدن یک نوع کنه هم به حیوان انتقال میکنه هم به انسان انتقال میکنه. این مرض ابتدا در دهه 40 و باز در دهه 50 با تفاوت 10 سال ابتدا در کریمیه اوکراین و بعدا در کانگو شناسایی شد ویروس در اصل و مخاطر به نام ویروس کریمیا کانگو یاد میشه یا مرض کریمیا کانگو. وقتی که انسان میگیره پیش انسان یک خونریزی بسیار شدید به وجود میاد، خونریزی کشنده و جاندردی بسیار شدید، تب، لرزه، سرخی چشم و علائم متعدد دیگه. از سه نوع یا از سه مسیر ویروس کانگو انتقال میکنه به انسان. ابتدا به صورت مستقیم وقتی که کنه انسان میگزه میتونه که ویروس کانگو را انتقال بده. نوع دوم وقتی که انسان از گوشت یا محصولات حیوانات استفاده میکنه که حیوانات قبلا توسط کنه گزیده شده میتونه سبب انتقال مرض شده. و در مرحله یا نوع سوم یا مسیر سوم به صورت مستقیم از یک انسانی که مصاب شده به انسان دیگه میتونه انتقال بکنه این ویروس. راه های جلوگیری شم در حقیقت جلوگیری از این سه مسیر انتقال است. ابتدا ما باید انسان از مرض گزیدن کنه محافظت بکنیم. دوم استفاده از گوشت حیواناتی را که دچار تب کانگوس معیاری بسازیم. راه های پیشگیرانه را تطبیق بکنیم. به این معنا که وقتی که گوشت استفاده میکنیم اول که حیوان ذبح میکنیم باید لباس محافظتی پوشیده باشیم مثل دستکش، ماسک، پیشبند و امثال هم. بعدن از گوشت وقتی که میخواییم استفاده بکنیم باید به گونه درست او پخته شده باشه و بلافاصله بعد ذبح حیوان نباید او خورده شود، حداقل 24 ساعت باید نگهداری شود در یخچال که ویروس از بین بره. و سومون باید انتقال مستقیم از انسان به انسان باید ما جلوگیری بکنیم و او وقتی است که اگر انسان مصاب میشه به ویروس کانگو باید او را قرنطینه بکنیم، در شفاخانه در بخش مخصوص بستر بکنیم و تداوی بکنیم به زودترین فرصت که تا از انتقال مرض جلوگیری شود.
از اید گفتیم، بیایید ببینیم که آمادگی های اید در افغانستان چگونه است.
رحمت شاه به مشتریانش آمادگی عید قربان را گرفته است، اما در این عید به مراتب کمتر از گذشته.
فروش ها زیاد میکنیم، تن را میوه خوش یک ده لگ، پانزده لگ روپه را تن را میوه خوش می آوردیم. حال این یک دو سه لگ آوردیم، اما تا فعلا خواهد دیگه هیچ جنوس مردم اقدام نکده در خرید.
او میگوید که مشتریانش نسبت به گذشته تنگ دست و بی پول شدن.
کار نیست، معاش مردم نمیته، تقاطی نمیته، پیسه شهدا و معلولین نمیته دیگه، مردم ناتوان شده، پیسه ندارن دیگه، از چی بخرن؟
بازارهای مواشی هم در این روزها سرد است. با آنکه امسال حیوانات زیادی برای فروش و بازارهای کابل آورده شدند.
شما خودتان میبینه که این منطقه کلش خالی است و کس نامده، کل مردم غریب است، پیسه زیاد نداره. دیگه که چقدر پایان تر باشه و بر مردم خوب است.
اما در اینجا بازار لباس و ویژه لباس های افغانی تا اندازه ای گرم تر به چشم می خورن. مالک این دکان خیاطی و تکه فروشی در کابل از بهتر شدن کاروبارش در آستانه عید خرسند است.
سابق در جمهوریت همه دریشی به تن می کردند. حالا شما می دانید که طالبان آمدند و همه پیراهن و تنبان می پوشند. اگر دانش آموز مکتب است، اگر دانشجوی دانشگاه است، همه گی پیراهن تنبان می پوشند. الحمدلله حالا 1500 تا 1600 فرمایش داریم و کارها خوب است. شکر است، از الله راضی هستیم.
با این همه مردم به استقبال عید خواهند رفت. آن هم در اوضاعی که به گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری بشری نیازمند هستند.
جمعه هفته‌ای که گذشت نشست گروه تماس در تهران برگزار شد و نمایندگان طالبان با وجود دعوت دولت ایران در این نشست حضور پیدا نکردند. در این نشست نماینده های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. این نشست پارسال در کابل برگزار شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 جون و اول جولای برگزار شود.
من فکر می‌کنم آخرین دست دوستی دراز کردن ایران و سوی طالب‌ها همین نشست تهران بوده باشد، چون ایرانی‌ها در گذشته از این گروه زیاد حمایت کردن، هم در جنگ بر علیه نیروهای ناتو و قوای مسلح افغانستان و هم در 3 سال اخیر که این گروه کشور ما را اشغال کردن، در مجالس و محافل متعدد سیاسی دیپلمات‌های ایرانی از این گروه حمایت کردند، ولی هیچگاه این گروه حاضر نشد که در برابر این همه حمایت ایرانی ها به خواسته های ایران در مورد وضعیت افغانستان و منطقه کمترین شنوایی را داشته باشد گوش طالب ها. یک تعداد زیادی از افراطیون سنی مذهب ایران فعلا در بین طالب ها حضور دارند، افراد صاحب اختیار هستند در امتداد سرحد با افغانستان و مناطق سنی نشین ایران. هیچگاه مناطق امن برای نیروهای انتظامی و دفاعی ایران نبوده در سرحداتش، چی با ما چی با کشورهای دیگه. و ایران وار خطاست و ایران میفهمه که با توجه به نارضایتی که در داخل ایران وجود داره و اخیرا با کشته شدن رئیس جمهور ایران در یک سانحه هوایی مشکلات سیاسی هم پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری زودرس ایرانی ها پیش روی دارند و یک تعداد زیاد از سیاسیون متنفذ ایرانی در این انتخابات رد صلاحیت شدن، از نامزد شدن. احتمال میره که انتخابات ایران هم جنجال های سیاسی را در پی داشته باشه. به همون خاطر حکومت ایران حراس داره که از جغرافی افغانستان مخالفینشان برای ناامن ساختن جغرافی ایران و تضعیف حکومت ایران استفاده نکنند.
بریم به جام جهانی بیستواره کرکت که در آمریکا ویستندیز در حال برگزاری است و افغانستان پی هم شگفتی میآفرینه. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیشان سومین پیروزی خود را رقم زدند. البته باید بگویم که بازی دوم کرکت افغانستان با نمایش برجسته مقابل تیم نیوزیلند بود که با تفاوت 84 دوش در این مسابقه به پیروزی رسیدند. تیم نیوزیلند با انتخاب توپ اندازی و تعیین هدف 160 دوشی امیدوار بود که به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما تیم افغانستان با استفاده از توانایی و استعداد خود با به دست آوردن 160 دوش و از دست دادن 6 وکت توانست این مسابقه را به نفع خود به پایان برساند و به پایابی صبح روز جمعه در سومین بازی در گروه سوم مسابقات به مسافه گینه نو رفتند و با تفاوت 7 وکت به پیروزی رسیدند. افغانستان با این پیروزی 6 امتیازی شد و ضمن کسب صدرنشینی و جمع 8 تیم برتر صعود کرد. افغانستان و ویست اندیز که میزبان مسابقات است از این گروه به دور بعد صعود کردند. بازی آخر گروه سوم میان این دو تیم فقط برای کسب صدرنشینی است.
افغانستان با کسب 3 برد پی در پی جایگاه در 8 بهترین یافت. افغانستان با مرحله بعدی صعود کرد که عبارت از سوپر 8 هست که بازی های خود را در مقابل هند، استرالیا و یکی از تیم هایی که از گروپ دی به مرحله بعدی صعود میکند میباشد که بیشتر احتمال داره که بنگلادش باشد. در بازی امروز باز هم فضل حق فاروقی بهترین بازیکن بازی شناخته شد با توپ اندازی فوق العاده عالی که فقط 16 نمره داد، 3 نفر را سوختاند. اونا برای بار اول 5 ویکت در مقابل یوگاندا گرفت، بعد از 4 ویکت در مقابل زیلاند جدید و حالا 3 ویکت در مقابل پاپاگینه نو گرفت. ای برد و صعود افغانستان به مرحله بعدی برای همه ما و شما مبارک باشد. بازی با وضعی خوب پیش رفت، وکت بسیار مشکل بود، توپ به پایین میماند، پس که ما دیدیم که از مطلع مرزای چگونه وکت خود از دست داد، ولی گلبدین نایب توانست که در بازی خوب بود درخشد، 49 نمره گرفت و از برکت بتنگ خوب گلبدین نایب یا توپ زنی خوب گلبدین نایب افغانستان توانست که هدف کمتر از 100 نمره را پوره کنه و جایگاه خود را در مرحله بعدی بازی های جام جهانی یعنی در 8 بهترین تثبیت بکند.
ما در هفته گذشته یک رخداد مهم ورزشی را نیز از تیم فوتبال افغانستان شاهد بودیم. در یک رقابت تنگاتنگ و پرهیجان فوتبال که میان تیم‌های افغانستان و کویت برگزار شد، تیم افغانستان در برابر کویت شکست خورد و میدان را به بازیکنان کویتی واگذار کرد. این رویارویی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 22 جوزا برگزار شد. در این جریان از گروه الف دو مسابقه برگزار شد که تیم ملی فوتبال قطر 2-1 هند را شکست داد و تیم افغانستان از کویت 1-0 شکست خورد. ولی حالا سوال اینجاست که افغانستان هنوز شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ صحبت‌های فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی را با هم بشنوید.
شانس کمی وجود داره اما سخت است و نشد نیست با توجه به که UFC
نحوه برگزاری مسابقات در این دوره تغییر داد و به صورت عجیبی این کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت‌ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه. نه تنها برای ما، بلکه برای همه حریفای مدعی که اونجا رفتن، مثل تاجیکستان، مثل خود هندوستان که هم گروه ماست، ترکمنستان، تیمای دیگه هستن که هنوز امید دارن، ولی خب خیلی شانس کمه چون فقط 6 تیم میره. چه کار باید بکنیم؟ خب فدراسیون نقش مهمی داره. ما باید بازی تدارکاتی بگیریم. مسئله فقط کمپ تمرینی نیست که عربستان بگیم یک کمپ تمرینی دو هفته‌ای بده. ما باید در رنکینگ فیفا صعود بکنیم، جایگاه خود بهبود ببخشیم. هر چقدر صعود کنیم، در قرعه کشی در پوت خوبی قرار میگیریم. چه زمانی صعود میکنیم؟ که با تیم‌هایی که در رنکینگ از ما بالاترن بازی دوستانه ست کنیم، ازشون یا مساوی بگیریم یا اونا رو ببریم که در رنکینگ صعود کنیم. این باعث میشه که در سید بندی در پوت قرار بگیریم که با حریفان آسان‌تری بازی بکنیم. این نیاز مبرم تیم ملی ماست. و موضوع دیگه، امیدوارم که بازیکنایی که هنوز معترضند و قهر کردن از تیم ملی به خاطر کشور خودم که شده، برگردن و به خاطر شخص بیشتر ازی به فوتبال ملی افغانستان پشت نکنن، که مردم به شدت منتظرشان است، که واقعا دیدیم که نبودشان چقدر تاثیر گذاره.
این بود از داشته های این برنامه. سپاسگزار از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.